ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ د وایس اف امریکا دی ریډیو دی ورسته سهارنې خبری خبرونه ته مو یو ځل بیا هرکلای کوم د خبرونه د تبیا هم زبرک وال میخیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منازه شهید نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2020 میلادي کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده وخت په پېښور کې د سهار 8 بجې په کندهار کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د فروری د اتم نیټې د شپې 11 بجې دي لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته د چین له ووهان ښاره د خپاره سوی کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 222 تنو ته رسیدلی او د اغېزمنو شمیر تر 4500 اوښتی دی د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د پولیسو د یو مرکز مخته د موټر په وسیله ځانمرګی برید سوی چې لږ تر لږه شپږ پولیس پکې وژل سوي دي وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري پر غاړه اخیستې ده او په تایلند کې یو پوځي ځوان په یو سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 40 تنه یې وژلي او 13 نور یې ټپیان کړي دي
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د چین له ووهان ښاره د خپاره سوی کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښتی او په بیجنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان کې میشت یو امریکایي تن هم له دې وایرس مړ سوی دی د کورونا وایرس له کبله په چین کې د مړو سویو کسانو شمیر 222 تنو ته رسېدلی او یوازې په چین کې 4,15 تنو ته دغه وایرس ورپورې سوی دی له چین پرته د نړۍ په 3 هیوادونو کې هم تر 2500 زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي له چین پرته په فلپاین او هانګ کانګ کې هم د کورونا له لاسه یو تن مړ سوی دی د بلوچستان په لورلای سیمه او کراچي ښار کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د دې تحریک د یو مخکښ ارمان لوڼي د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې کېدونکي دي ارمان لوڼی تیر کال د فروری په 2 په لورلای ښار کې پر پولیسو د ترهګرۍ د برید په ضد د 4 ورځني احتجاج تر پای ته رسېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې پولیسو یې د نیولو هڅه وکړه او د د ملګرو په وینا پولیسو ورباندې تشدد وکړ چې له کبله یې هغه روغتون ته پر لاره سا ورکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالین وایي په لورلای ښار کې د دوی تر جلسې مخکې لا انټرنیټ بند کړل سوی چې وایي مقصد یې پر ټولنیزو رسنیو د دوی د جلسې د کوریج مخه نیول دي د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اوقافو محکمې تر انتظام لاندې مشهور سور جماعت یو ځل بیا د دې جماعت پخوانی امام مولانا عبدالعزیز نیولی دی مولانا عبدالعزیز له اوسني حکومت درې غوښتنې هم کړي چې وایي د کشمیر لپاره د جهاد پیل کړي په هیواد کې د شرعي نظام نافذ کړي او سره جماعت ته څیرمه پر سرکاري مځکه د پخوانۍ مدرسه له نوي سره جوړه کړي د پرویز مشرف حکومت دغه مدرسه په دې خاطر نړولې وه چې وایي دا یې پر سرکاري مځکه په غیر قانوني توګه جوړه کړې ده مولانا عبدالعزیز بی بی سی ته ویلي د خپلو دغو درو غوښتنو تر پوره کېدو به د حکومت په ضد مبارزه کوي د اسلام آباد د پاره سیمې پولیس چارواکي وایي دوه ورځې کېږي د سره جماعت پر شاوخوا یې پولیس د امنیت لپاره ګمارلې دي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د پولیسو د یو مرکز مخته د موټر په وسیله ځانوژونکی برید سوی چې لږ تر لږه شپږ پولیس پکې وژل سوي دي د ګرشک امنیه قمندان اسماعیل خپلواک امریکا غږ ته وویل ځانمرګي بریدګر په یوه پوځي موټر کې چاودېدونکي مواد پټ کړي وو او هدف یې د ولسوالۍ په بازار کې دننه چاودنه وه خو وایي کله چې پولیسو هغه پیژندلی نو هغه چاودنه کړې ده وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري پر غاړه اخیستې ده او دعوه یې کړې چې په دې برید کې تر یو درزن زیات افغان پولیس وژلی دي د امریکې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د ډیموکریټ ګوند نوماند جو بایډن وایي افغانستان داسې یو هیواد نه دی چې یو موټی سي جو بایډن چې د خالی یا شنبه په شپه د ډیموکریټ ګوند په انتخاباتي مبارزه کې غږېده ویل زه په افغانستان کې د ملت جوړونې له مفکورې سره هیڅ جوړ نه یم جو بایډن ویلی یو جنای کار چې باید امریکا یې وکړي په هغه سیمه کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه ده چې ترهګر بیا له هغه ځایه پر امریکا برید ونه کړي پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر افغانانو د جو بایدن دې خبرې غوسه کړي او توند غبرګونې څرګند کړي. د افغان ولسمشر مشاور او د افغانستان د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د ادارې مشر وحید عمر جو بایدن ته په جواب کې ویلي، ستاسو لمرستې مننه، موږ اړتیا نه لرله چې تاسو راته ملت جوړ کړئ او یو موټی مو کړئ، موږ له پیړیو راهیسې یو ملت او یو موټی یو. د تایلند په شمال ختیځ شارګوټي نکوناراچا سمیا کې یو پوځي ځوان په یو سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تایلند پولیس وایي د جاکرم ناث توما په نوم دغه پوځي د شنبه یا خالی په ماسپښین په شاپینګ مال کې پر خلکو پر لپسې ډزې کړې چې وایي شل تنه یې وژلي او دیرش نور یې ټپیان کړي دي چې وایي په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونه دی. د تایلند د دفاع وزارت وایي د دې پېښې سبب څرګند نه دی، خو وایي په ظاهر داسې ښکاري چې هغه د مځکې یوې شخړې غوسه کړی او له خپل پوځي کیمپ د وسلې او مرمیو له غلا کولو مخکې پر خپل قومندان هم برید کړی دی. د تایلند د روغتیا وزیر انوتن چرنویرا کل رسنیو ته وویل د پیښې له ځایه مړی او ټپیان اخیستي. وایي بریدګر هلته پر یوه ډاکټر هم هغه وخت ډزې وکړې چې هغه د یوه ټپي تندرملنه کوله. وروستي رپورټونه وایي چې بریدګر لا هم نه دی نیول سوی او ګمان کیږي چې هغه به په شاپینګ مال کې دننه پټ وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو سهارنۍ ورستۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د چین له ووهان ښاره د خپاره سوي کورونا وایرس له کبله د مړیو شمیر 222 تنو ته رسیدلی او د اغېزمنو شمیر تر 4.5 زرو اوښتی. او په بیجینګ کې د امریکې سفارت وایي په ووهان کې میشت یو امریکایي تن هم له دې وایرس مړ سوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نصرالله په رپورټ کې اورو.
د خالی شنبه د سحر پورې د یو امریکایي وګړي په شمول چین کې د کرونا وایرس له وجې شپږ اتیا تنانو ژوند لاسه ورکړی. په بیجینګ کې د امریکایي سفارتخانې تر مخه شپېته کلن امریکایي په 6 فروری د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په ووهان کې مړ شوی. د یو بل خبر تر مخه په ووهان کې اوسیدونکی یو جاپانی هم مړ شوی، خو د دغې خبر لا پخلی نه دی شوی. د کرونا وایرس د لاسه په چین کې د مړو شوو تنانو شمیر د خالی یا شنبه په ورځ 223 ته رسیدلی او یوازې په چین کې 4,500 کسانو ته وایرس لګېدلی. د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر چې په چین او هانګ کانګ کې په 2002 او 2003 کې خور شوي د سارس وایرس له وجې د مړو شمیر نه زیات شوی، چې له وجې په هغه ټایم کې 240 تنان په ټوله نړۍ کې وژل شوي. بل طرف ته په 50 هیوادونو کې د 340 نه زیات خلکو کې د کرونا وایرس پخلی شوی. د چین نه بهر په فلپاین کې د کرونا وایرس له وجې اولنی تن دی چې مړ شوی او یو بل تن په هانګ کانګ کې هم د کرونا وایرس له وجې ژوند لاسه ورکړی. هم د خالی په ورځ د جاپان په ساحل د سیلګرو هغه سمندري بیړۍ کې په 3 نور کسانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. په دغه سمندري کشتۍ کې 3,200 مسافر سوار دي او دغه ټول خلک د 14 ورځو لپاره جدا کړی شوي دي. په چین کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شو او متاثره شوو تنانو شمیره په داسې مهال سوا شوي چې د شنبه په ورځ امریکا ویلي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې چین او نورو اغیزمن هیوادونو ته د 100 میلیون ډالرو د مرستو وړاندیز کړی. د امریکا لخوا د مرستو دغه اعلان د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ کړی. نوموړي ویلي دغه ژمنه او اعلان او ورسره د امریکا د شخصي څانګو یا برخو لخوا د 100 میلیونو ډالرو امداد ښایي چې په نړۍ کې د وبا مخه نیولو کې امریکا د مشرۍ رول ترسره کوي. د چین صدر شي جنګ پینګ ویلي چې د کرونا وایرس خلاف یې د ولسی جنګ اعلان کړی. هم تیره ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د چین صدر شي جنګ پینګ ستایلی و چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ښه ګامونه پورته کړي. په چین کې د هغه ډاکټر چا چې په لومړي ځل د دسمبر په میاشت کې د کرونا وایرس د خپرېدو خبره کړې وه، د هغه د مرګ وروسته په چین کې د کمیونست پارټۍ حکومت خلاف سختې نیوکې روانې دي. په چین کې پولیسو په ډاکټر لی وینګ لیانګ په انټرنیټ د افواه خورولو او د عادي ژوند د ګډوډولو تور لګولی و. خو بل طرف ته په چین کې د بیماریانو د مخنیوي ادارې مشر ژینګ ګوانګ سره نور خلق ډاکټر لی ستاینه کوي او دا یو هیرو غني. د 13 دسمبر په میاشت کې دغه ډاکټر یو نامعلومه وایرس په اړه معلومات ورکړي وو. د چین اولس دا پوښتنه کوي چې د چین چارواکي ولی د دې وایرس په اړه معلومات پټول غواړي. بل طرف ته د صحت نړیوالې ادارې د جمعې په ورځ ویلي چې دا وخت نه مخکې خبره ده چې د چین یو چارواکي د دې خبرې پخلی وکړي چې هغه ګڼي دا وبا خپل انتهایي کچې ته رسېدلې ده. هانګ کانګ د چین سره خپلې ټولې ځمکني او سمندري لارې وروسته له هغې تړلې چې د صحت په محکمه کې د 2000 نه زیات کارکوونکو د دې اونۍ په پیل کې احتجاج کړی وو. د صحت نړیوالې ادارې WHO په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یې د 650 میلیون ډالرو غوښتنه کړې.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
په چین کې د سلګونو پاکستانی زده کوونکو په شمول زرګونه پاکستانیان په چین کې بند پاتې دي او له خپل حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خپل هیواد ته ورستانه کړي. بل لور ته د پاکستان د نورو صوبو غوندې په بلوچستان کې هم تر 400 زیات چینایان د چین پاکستان په اقتصادي منصوبو کې کار کوي او د بلوچستان روغتیا ادارې د دوی د کورونا وایرس طبي معاینه پیل کړې ده چې وایي تر اوسه هیڅ کوم تن اغیزمن نه دی پیژندل شوی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په ریپورت کې اورو.
په بلوچستان کې د روغتیا صوبایي څنګهوي چې دوی د هغو ټولو د مادنیاتو د پروژو جاج واخستي چیرې چې د چین او د پاکستان کارکونکو کار کوي اوس دالته د کرونا د وایرس څخه د ازموینې پروسه پښپړسوله. د دوی په خبره چې په کوم کې تر اوسه پوری د کرونا د وایرس په خلای نه دی سوی. د بلوچستان د صحت صوبایي څنګهوي چې دغه ازموینې دوی د ضلع چاغي د صندوق د چین د سرکاري شرکت میټرالوجیکل کارپوریشن د لسبیلی دودړ او دغه ډول د گوادر د چین او د پاکستان د لوی لارې پروژه شامل ده چې په دغو پروژو کې تر 450 زیات چینایان او دغه ډول تر 1500 زیات پاکستانی انجینران کار کوي. حکومت دلته د کرونا وایرس د تشخیص لپاره په گوادر کې درې، په کوټه، لسبیلا او په صندوق کې بیا د ازموینې یو یو مرکز پرانستی دی. د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې پاتما جنا چست هسپتال ډاکټر شمس هم د دې پخلی کوي.
دا سات الله فضل دی دا وایرس سو بلوچستان ته نظر ایئرپورټ ته راځي با هسپتال ته. هغه مریضان چې مشته راشي ته پورټ کې سکریننګ سوی دی هغه د شک پر بنیاد موږ په جلا خونه کې او دا هغه بعد د دوی سکریننګ دلته ټیسټونه وغیرہ چې موږ سره ستا پازیټیو وارد کې چې کوم ځای کې هغه ته شفټو.
په بلوچستان کې د روغتیا صوبایي څنګهوي کڅه هم د کرونا وایرس تر اوسه پوری دلته نه په چینایانو کې او نه په نورو خلکو کې نه دی رات سرګن سوی. خو د دې باوجود په بلوچستان کې هغه چینایان چې دلته کار کوي د دوی پر ګرځنده باندې بندیز دی او چې کوم چینایان په رخصتي باندې خپل حیوانات تللی دي واغو ته امر سوی دی چې دوی دې دلته ناراضي. د سیات صوبایي څنګهوي چې د روغتیا نړیواله اداره د WHO له لوري هم له دوی سره بشپړ مرستې سوی دي. په بلوچستان کې هغه کورنۍ چې زده کوونکي په چین کې دي دوی په ډېر سخت تشویش کې دي. د سیات صوبایي څنګهوي چې دلته په بلوچستان کې هغه سیمې چې چینایان استوګنه کوي او دغه ډول کوټه، کل عبدالله، پشین بیا هغه ځلې دي چې سوداګران چین ته ډېر ځي او راځي. په دغو سیمو کې هم د دغه وایرس د خورېدو خطر موجود دی. په چین کې موجود د بلوچستان خلک ویي له کرونا وایرس څخه تر اوسه پوری په چین کې تر 400 زیات کسان اغیزمن شوي دي او دغه ډول 222 کسان بیا ځینې مړه شوي هم دي. له چین سره سره دغه وایرس اوس د نړۍ 25 هیوادو ته رسیدلی دی. له چین پرته په بارنۍ هیوادو کې هم 200 د کرونا وایرس پیشي راپور شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
سارنه خبر خبرونه ته غوږی است. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت راخلو. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو د یو مرکز مخې ته پرون د موټر په وسیله ځان مرګ برید شوی چې لږ تر لږه شپږ پولیس پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري پر غاړه اخیستې او دعوی کړې چې په دې برید کې تر یو درزن زیات افغان پولیس وژلي دي، خو د افغانستان حکومتي سرچینو د طالبانو دغه دعوې نه دي تایید کړې. تفصیل زما د همکار منزه شهید په رپورټ کې اورو.
د افغانستان هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو د یو مرکز مخ ته د یو موټر بم ځانمرګي برید له کبله لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. برید د شنبې یا خالي په ورځ له ماښام وروسته د ګریش کولسوالۍ د بازار په خوله کې شوی دی. دغه ځانمرګي برید د کندهار هرات د لوی لارې پر سر د ګریشک عمومي پل هم زیانمنه کړی دی. د ګریشک امنیه قمندان سمونمل خپلواک امریکا غږ ته ویلي دي چې د ځانمرګي برید موخه د ولسوالۍ په بازار کې دننه چاودنه وه. هغه وویل چاودیدونکي توکي په هاموي موټر کې ځای پر ځای شوي وو او بریدګر غوښتل یوه لویه خونړۍ پیښه دننه په ښار کې رامنځته کړي. زموږ پولیسو یې مخه نیولې خو برید کوونکي چاودنه کړې او زموږ شپږ پولیس پکې وژل شوي دي. د ګریشک پل ته هم زیان رسیدلی دی خو تګ راتګ ورباندې کیدی شي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات په لویه لاره کې ده چې د هلمند د نورو سیمو په پرتله یې امنیت خوندي بلل کیږي. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. که یوې لورې ته په افغانستان کې د تشدد پیښې دوام لري، نو بل لورې ته د نشه یي توکو د قاچاق او اداري فساد راپورونه هم مخې ته راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په قاچاق او پلور کې د افغان پولیس چارواکو لاس لرل ناهیلي کوونکي بللي او فاسدو چارواکو په وړاندې د جدي ګامونو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونۍ د کابل د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر او پنځه نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د شنبې خالی په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګري د افغانستان د بې ثباتۍ سره مرسته کوي او همدارنګه د ښې حکومتوالۍ بهیر او اقتصادي وده کمزوره کوي. اغلی ویلز زیاته کړې ده چې د قانون د پلی کېدو لپاره مهمه ده چې د فاسد او چارواکو په وړاندې اقدام وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل پولیسو ته دوی میاشتې وخت ورکړی چې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي. تیره ورځ د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه د خپلې کلنۍ ارزونې د اعلان پر مهال ویلي چې په دغه هیواد کې د تریاکو تولید زیات شوی دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
ریډیو خبر خپرونه لا دوام لري. اوس هم د تایلند د یو پیښې په اړه رپورت درته راخلو. په تایلند کې یو پوځي ځوان په یو سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې چې لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا دېرش نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د تایلند په ځایي وخت پرون ماسپښین سوی. په ټپیانو کې هم د ځینو حالت مرګونه بلل شوی دی. تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
په تایلند کې یو پوځي په بازار یا شاپینګ مال کې په خلکو ناتار ډزې کړي او د لومړي معلوماتو تر مخه شل تنه یې وجلی او په شلګونو نور یې جوبل کړی دي. رپورټونه وایي جک راپانت د تایلند په پوز کې جونیئر افسر وو. په پوزي کیمپ کې خپل کمانډر په ډزو وویشته او د کیمپ نه یې وسله وتښتوله چې وروسته یې په یو شاپینګ مال کې په خلکو ناتار ډزې پیل کړې. د اخیری خبرونو راتلو پورې دغه پوزي په شاپینګ مال کې پټ دی او د تایلند امنیتي عسکر دغه په لټون کې دي او د مارکیټ نه یې په سونو خلک بچ کړي دي. د تایلند چارواکي وایي د وسلوال پوزي سره دنخطو په وخت یو پولیس افسر هم وجل شوی او درې نور جوبل دي. مطبوعات وایي د تایلند په ناکون راچا سیما خار کې چې په کورات باندې هم مشهور دی د دغه خار په ټرمینل 21 نومې شاپینګ مال کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه چې د ځایي وخت مطابق 3:30 بجې دغه پیښه رامینځته شوه. پولیس وایي دوی د دغه شاپینګ مال نه ټول خلک راوستلي دي. د تایلند د صحت وزیر آنوټین ویلي د شاپینګ مال نه ټول وجل شوي او جوبل شوي تنان راوستل شوي دي، خو زیاتوي دا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې د وجل شو او جوبلو کسانو قوي شمېره به څومره وي او نه یې دا ویلي چې په دغه پیښه کې ککړ پوځي نیول شوی دی او که نه. د تایلند د دفاع د وزارت ویاند لیفټننت جنرال کانګ چیپ د ملزم پیژنګلو د سرجنټ جک راپانت په نامه کړی ده. ځایي پولیس وایي د جک راپانت د چا سره د جایداد په سر لانجه وه چې له امله یې د په غوسه کې دغه ګام پورته کړی دی. په خلکو د ناتار ډزو په وخت جک راپانت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د مرګ نه څوک هم تیښته نه شي کولی او بیا یې پوښتنه کړې وه چې دی دغه کار ودروي او که نه، خو په آخر کې پخپله لیکلی و چې د نور وشتل ودرولې دي. په سوشل میډیا خورې شوي ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې په شاپینګ مال کې ناتار ډزې کیږي او خلک کریکی وباسي او په چغو په ډیر وارخطا انداز د مارکیټ نه بهر منډې وهي. کورات د بینکاک نه 2.5 کیلومتره د شمال مشرق په لور پروت ښار دی. ټرمینل 21 د بینکاک د پراپرټۍ د کاروباري کمپنۍ ایل ایچ مال اینڈ هوټل کمپنی یوه څانګه ده چې پکې د نړۍ د ټولو لوی ښارونو نمونې هم ایښودل شوي دي. دغه اووه چته ودانی ده چې پکې یوه سینما هم ده او یو شمیر مشهور رستورانت هم پکې دي. د بینکاک په اکثرو مارکیټونو کې د امنیت پوره انتظام وي او د مارکیټ په دروازه کې د اوسپنې معلومولو آله یا میټل ډیټیکټر لګېدلی وي. په تایلند کې دغه سره تشدد پیښې ډېرې کمې کوزې په نظر راځي، خو وخت په وخت پکې وسلوالې ډلې د یو بل سره په جنګ وي، چرته چې امنیتي ادارو تر یوې مودې پورې د بیلتون غوښتونکو سره هم نښتې کړي دي. په دغه هیواد کې هر چا ته د وسلو ساتلو قانوني حق ترلاسه دی. په تایلند کې دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې څو میاشتې وړاندې هم د تایلند د لوپ بری ښار په مشهور مارکیټ کې هم یو وسلوال تن چې ټوپک ته یې سلینسر لګولی و د یو زرګر د دوکان د وهلو په وخت یې درې کسان په ډزو وجلي وو چې یو پکې 2 کلن ماشوم هم و او درې تنه یې نور جوبل کړي وو. دغه تن په مخ ماسک تړلی و او پیژنګلو یې نه و شوې، خو څو هفتې وروسته امنیتي چارواکو یو مشکوک تن چې د یو سکول ډایرکټر و نیولی و او هغه دغه پیښه منلې وه او ویلی وو چې د مقصد د چا ویشتل نه و، خو دغه کار یې د لاس نه وشو.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
پاکستان کې ورستۍ ګرانۍ عام خلک له سختو اندېښنو سره مخ کړي. په ورستیو کې په پښتونخوا کې د وړو او بورې ګرانۍ وروسته اوس د چرګ غوښه ګرانه شوې ده. تفصیل یې له پېښوره د عبدالرزاق په ریپورټ کې اورو.
پیښور کې د چرګانو سوداګر وایي چې په هیواد کې د نورو خوراکي شیانو ترڅنګ روان کال دوران د چرګ په یو کیلو قیمت کې د سلويختونه تر 500 روپو پورې اضافه شوی، چې له عملې د عام اولس په قوت خرید کې کمی راغلی او د هغې بد اغیز د دې په کاروبار پریوتې دی. یو ځای د چرګانو سوداګر شاه حسین ډیونیوس ته وویل چې په صوبه کې موجود د چرګانو فارمونه د دې ضرورت نشي پوره کولی او سوداګر چې کم مال د صوبه پنجاب نه راوړي په هغې زیاته خرچه راتلو له وجې دې ته نن سبا چرګان په ګرانه بیه پریوزي.
10% چرګ په خیبر پختونخوا کې ملاویږي او 90% چرګ په پنجاب کې ملاویږي. نوال دنه چې موږ روړو زموږ په خرچې مرادي مری مرادا او حکومت خو موږ له یو فکس ریټ راګړې د چکوال نه 31 روپے پر موږ سره سادي چکوال ار سره ریټ رالو هغه سره موږ 31 روپے ایډ کوو. په چرګ چې څونه قیمت سی واقعي دکاندار ته زیات نقصان دی، ځکه چې په 100 روپے ریټ کې موږ د 100 کیلو وزن کم کې 10,000 روپے تاوان شو او کله هم دا 200 روپے ریټ او موږ 100 کیلو وزن کم شي 20,000 روپے تاوان شو. نو نه خو حکومت موږ سره تاوان مني او نه عوام مني.
یو بل مقامی تاجر محمد ارشاد وای چی اول با گاونډي هواد افغانستان ته د پیښور منډی نه چرګان وړل کېدل، خو نن سبا هغه هم د پنجاب سوداګر یاد هواد ته استوي. هغه زیاته کړه چې دې سره نه یوازې د چرګانو قیمتونه سیوا شوي دي، بلکې یاد کاروبار یې هم متاثر کړی دی.
پخوا به موږ دا مالونه دې ځای نه افغانستان ته د منډو نه ورکو، نن سبا د پنجاب نه راځي، هلته موږ ته مال ملاویږي نه او کم مال دلته راشي د دې ځای نه، مطلب دا چې افغانستان ته مال ځي دلته خلکو ته مال نه ملاویږي په منډو کې. چې موږ مال د پېښور کې پکې لپاره راوړو، چې موږ په مطلب دا دی په 2 روپے کم راوړو هغه په 2 لپاره راوړي. دا مال چې دلته راتلو د پېښور منډی نه تلنو بیا به موږ ته څه فایده کېده.
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې 13 میاشت د ګرانې شرح 4.2% ریکارډ شوې وه. اقتصادي ماهرین وایي چې د زیاتې ګرانې نیغ په نیغه اثر په عام اولس پریوزي. په لاسګاډي سودا خرڅونکي سمیع الله وایي چې دومره ګټي چې په مشکله پرې د خپل کور ضرورتونه پوره کړي. هغه وایي چې د ګرانې له وجې کله کله د ډېرې مجبورۍ نه د میلمنو دپاره چرګ واخلي، ګینې هسې د چرګانو اغېستو توان نه لري.
مونږ مخکې مطلب دی چې خامخا 1 کیلو 2 کیلو غوښه به مې وړه، یا مثال خبره هغې باندې به مختلی مه ګزارو. اوس خو د خیره چې کوم دی هغه غوښې مخې شته یم نه، کله نا کله چې چرګ ته به هم دغه شو هغه به مړو، هغې هم دواسو زمونږ نه کېږي، ځکه چې 15-16 سوه کې بسو جوړه پوره کې که غوړي پوره کې که چرګان پوره کې.
پېښور کې د چرګانو د یو فارم مالک محمد شاهد ډیونیوس ته وویل چې د چرګانو د خوراک او د سر نور تړلي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی له وجې فارم په تاوان کې روان دی، او دا چې کچري د ګرانې د حال وي نو لرې نه ده چې خپل فارم بند کړي. هغه وایي کچري حکومت دې سره مالی مرسته وکړي نو دا کاروبار وده کولی شي.
مخکې چې کوم موږ ته کوم فیډ ملاوېدو هغه به بوجې وه په 300 باندې وه، او نن سبا هغه بوجې په 3100 فیډ ملاویږي موږ ته، نو په هغې بوجې موږ خرچه زیاته وي، او چې کله مارکیټ ته وباسو نو اکثر پکې موږ نقصانی کېږو. حکومت سیټ له موږ سره دې کې مرسته نه کېږي، او مخکې چې کومه وه هغې پروفیټ ښه گزاره به کېدله، کم از کم مزدور ته به هم پکې څه ملاوېدل او موږ ته به هم پکې څه ناسه دغه کېدل، رینټ هر څه پکې وتل. نن سبا انسان دې ته مجبور شوی دی، موږ پرون چې یو فارم خالی کو هغې کې موږ چې حساب وکړو 9 لاکھ روپے موږ پکې نقصان وکړو.
د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې د یو چارواکي تر مخه صوبایي حکومت د چرګانو د فارمونو مالکانو سره مالی مرسته نه کوي، ولې په صوبا کې د چرګانو پیداوار سیوا کولو په غرض دوی وخت په وخت د فارمونو مالکانو ته تربیت ورکوي چې څنګه دی خپل کاروبار ښه کولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د دې سره د ډیو ریډیو خبرونه هم دې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې ما دګر په شپږ بجو ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ما بارکوال نه خېل او د دې خبرونه پروډوسر منځ شي ته اجازه راکړي. خوشاله ورځ ولرئ.